د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان هر کله کو په دې خبرونه کې به واوري چې کابل اسلام آباد ته خبرداري ورکړی چې پر کونړ ولایت او د افغانستان پر ختیځ د توغندیو ورول بند نکړي نو افغانستان به په پوځي اقدام سره خپل دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان پر ضد له مظاهرو به مو هم خبر کړو او په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس بحثونه خبرو. خو د هر څه له خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا دفاع وزارت مرستیال نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وویني او د لیبیا له بنغازی ښار څخه د سخت دریځو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. له هغه مخکې اسدالله لودین د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا باید قطر ته د 50 طالب بندیانو د سپارل کېدو په اړه وضاحت ورکړي. په کابل کې نن د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د حمله په مخالفت کې مظاهره وشوه او د هلمند ګرشک ولسوالۍ په ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 تنه طالب چارواکي په کوم شرط له ګوانتانامو زندان نه قطر ته انتقال کړي دي. د دې وزارت وایند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی تر اوسه نه دي خبر چې دغه 15 طالب چارواکي کاملا آزاد دي او که اوس هم تر نظارت لاندې دي. مستغنی وویل چې افغان حکومت د کسانو د بشپړې آزادۍ غوښتنه کړي.
اگر چنین باشد، یعنی ایشان با محدودیت آزادی
دای وای که داسی وی چې دغه کسان د آزادۍ لسلبېدو سره د قطر دولت تسپارل شوی وي، نو افغان دولت غوښتنه کړي چې دغه 15 افغانان باید فوراً په قطر کې آزاد شي. امریکا په دې ورسوي کې د خپل یو خورد ضابط په تبادله کې چې له طالبانو سره اسیر وو، 15 لوړپوړي طالبان له ګوانتانامو آزاد او قطر دولت ته وسپارل. په کابل کې سرګونه کسانو نن په یو مظاهره کې پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض وکړي. مظاهره کوونکو وویل که پاکستان د کونړ په سرحدي سیمو خپلې راکټي حملې بندې نه کړي، دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ د هیواد دفاع ته چمتو دي. له دې وړاندې ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم د دې حملو د ژر بندېدو غوښتنه کړې ده. بل خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې له تېر ماښامه تر نن سهاره پورې د کونړ د دانګام او شګل ولسوالیو په مربوطاتو د پاکستان لخوا 150 توغندي لګېدي دلیدی. د هلمند ګرش کولسوالۍ په ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه پای ته رسیدلې. په دې جګړه کې یو ملکی وګړی او درې پولیس وژل شوي او درې نور پولیس ټپیان شوي دي. د ګرش د ولسوال مرستیال فیروز احمد ازادي راډیو ته وویل چې نن د لس بجو په شاوخوا کې درې انتحاري حمله کوونکي چې وسلې ورسره وې د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. فیروز احمد وایي چې حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې ګڼ شمېر عسکر وژل دي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې پولیسو نن په دې ولایت کې 410 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کارول کیږي. د کندز د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کیمیاوي مواد په ماهرانه ډول د تیلو په بیرل کې ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو لاسته ورغلل. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اوکرين پولیساتي ځواکونه وی د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو په یوې حمله کې د دوی یو شمېر سرتیري ټپیان شوي دي. د اوکرين د پولیساتو ځواکونو په اعلان کې راغلي چې سلګونو وسلوالو نن سهار په لوهانسک سیمه کې د دې ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه. د حمله پر مهال اوکرينی ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اوکرين په ختیځ کې د جګړې په اړه د یو پریکړه لیک طرحه وړاندې کوي.
Россия сегодня планирует внести в Совет Безопасности он проект.
Да и Россия план лари чинен да мулгору мелетуну да амнет шурате да упрекле лик тарха уран дикли. Паде ки ба па фори тога да тау три хвали да банде до, ау да да вамдара орман па хадав па амали тога да хабуро атро да пеле до гухтана ки ги. Сергей Лавров уэл Россия да Украин па хатис ки драуан вазият пара зията андехмана да. اخو به ټاکل شوی چې د امریکا دفاع د وزارت مرستیال نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره ویني تم ده چې ډیریک شولت د اوکراین د بوران په مطبوعاتي مرکز کې څرګندونې هم وکړي. راپورونه وایي اوکراین ته د امریکا دفاع د وزارت د مرستیال سفر له نوي منتخب ولسمشر پیترو پوشنکو څخه د واشنگټن د ملاتړ او د روسیې ولسمشر ته د اوکراین په اړه د امریکا د تعهد د پیاوړتیا څرګندول دي. تم ده چې د اوکراین منتخب ولسمشر پروشنکو به د روان جون میاشت په څلورمه نیټه په وارسا کې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم وویني. اسرائیلي الوتکو نن په غزه کې پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړه. دا هوایي بریدونه وروسته تر هغې وشول چې له غزې څخه دوه راکټه پر اسرائیلو ولګېدل. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ دا وروستی تاوتریخوالی په داسې حال کې کېږي چې د فلسطینیانو نوی حکومت نن کار پیلوي. د رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطیني ادارې په نوي حکومت کې 18 وزیران شامل دي. د فلسطیني ادارې نوی حکومت د حماس او فتح غورزنګ ترمنځ د روغې جوړې له موافقې وروسته جوړ شوی دی. حماس او فتح په 13 اپریل میاشت کې په خپلو کې د روغې جوړې او ګډ حکومت جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د لیبیا له بنغازی ښار څخه د سخت دریځو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو رپورټونه رسیږي. په دې جګړو کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور شوبل دي. د لیبیا د پوځ یو افسر وویل د انصار الشریع وسلوالې ډلې او ورسره ملګرو نورو سخت دریځو په بنغازی کې د پوځ پر یوې قرارګاه حمله کړې او سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا جمهور رئیس نن پولند، بلجیم او فرانسې ته خپل څلور ورځنی سفر پیلوي. اوباما په داسې حال کې دغو هیوادونو ته ځي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسي پلو یاغیانو ترمنځ جګړه دوام لري. د امریکا جمهور رئیس به په وارسا کې د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره هم وګوري. د امریکا جمهور رئیس په بلجیم کې د وو سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره ویني. د دغو هیوادونو مشران په خپله غونډه کې په دې خبرې کوي چې د روسیې په ګازو باندې د اروپا اتکا څنګه کمه کړي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې فرانسې ته ځي او هلته د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندی په سواحلو کې د متحدینو د ځواکونو د کوزیدو په اویمه لسیزه کې برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د امریکایي او اروپایي مشرانو ترڅنګ په دې مراسمو کې برخه ولري. او د امریکا د استخباراتو پخوانی فراری قراردادي ایډوارد سنودن په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي چې په برازیل کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. سنودن چې متحده ایالات ته مطلوب دی او اوسمهال په روسیه کې میشت دی، د برازیل ګلوبو تلویزیون ته ویلي دی په برازیل کې اوسېدو ته لیواله دی. نوموړي ویلي د برازیل په ګډون په زیات شمېر هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. خو د برازیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه پورې د سیاسي پناه لپاره د ایډوارد سنودن رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د سنودن لخوا د امریکایي استخباراتو په خپره شوو محرمو اسنادو کې څرګنده شوې چې امریکا د دې هیواد د ولسمشرې جاسوسي کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د افغانستان پر ختیځ حمله بندینه کړي نو افغانستان به پوځي اقدام وکړي. په همدې حال کې سلګونه کسانو نن په کابل کې په یو مظاهره کې د پاکستان د پوځي اقداماتو په وړاندې خپل کرکه وښوده. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر لسګونه کسان په تیرو انتخاباتو کې په کار کې د غفلت په تور له دندو ګوښه کړي.
جنو کارمندانو چې غفلت وظیفې درلودې تقریبا 10 کس کارمندان تقریبا 10 تر 10 مساوینه زمینیسته کړه.
په کندز کې پولیسو لسګونه ځوانان چې په کوڅو کې خلک او په تیرنجونې ځورولې بندیان کړي او سرونه پخریلي. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې به د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ځوانانو او نورو خلکو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بحثونه واوري.
زیات تکالیف کې هم د مردانه طبقه لپاره او هم د زنانه طبقه لپاره وسایل نشته. ډاکټر ته چې مریض وړي په ډیر زحمت سره ډاکټر ته رسیږي.
دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي او رې دوه تیر سره اوسئ. د د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هڅه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي او هوایي حملو مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې وویل چې کچیرته دې هڅو نتیجه ورنکړه نو افغان حکومت به پوځي اقدام وکړي. مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پاکستان سفارت ته یو رسمي لیک هم استولی او د دې حملو په اړه خپل اندېښنه پکې څرګنده کړې. صفی الله ستانکزای د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د افغانستان پر سرحدي سیمو د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي حملې دوام لري او د رواني اونۍ په پیل کې د کونړ په یوې سرحدي سیمه کې د پاکستان پوځ لخوا هوایي حملې هم وشوې. افغان حکومت وایي د دې ستونزو د حل لپاره به لومړی ډیپلوماتیکې او سیاسي لارې وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل که چیرې د افغان حکومت لوري ډیپلوماتیکو او سیاسي حل لارو نتیجه ورنه کړه بیا به پوځي اقدام ترسره کړي.
مناسب ترین گزینه برای پاسخ گفتن
دی وی دیس پروژه ده جواب ورکول په خاطر ټول مناسب لار ډیپلوماټیکی حسي دي او زین نوري لارې همشته. د تاکیدو په حملو د جوابولو په خاطر نړیوالې ټولنې ته د افغان حکومت اعتراض ډیپلوماټیکی سیاسي او اقتصادي حل لارې او هڅې او په پای کې فوجي جواب ورکول په دې لارو کې شامل دي چې افغان حکومت ته چمتو علي لري
از مطرح کردنش در سطح بین المللي گرفته.
خغلی مستغنی ویل تیر اونۍ د دې راکټي حملو په خاطر د افغان حکومت د اعتراض کار کول لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر هم د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی و. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د راکټي او هوایي حملو د غبرګون لپاره د پاکستان سفارت ته یو رسمي لیک لیږلی. د امریکا سفارت ته هم یو لیک استولی دی. د دې وزارت ویان خغلی مستغنی وویل د دې لپاره چې امریکا متحده ایالتونه او افغانستان د یو بل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لري، امریکا ته پکار ده چې په ورته وخت کې افغانستان له ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي.
از آنجا که ایالات متحده آمریکا به مسابقه دوست و همپیمان
لکوم از ایچه امریکا متحده ایالتونه در افغانستان در ملگری و استراتیجیک همکار پتوگ الافغان لوری سر در امنیت در تینگخت و دفاعی همکاری لپر متحد به لازم در چقدی برخکی در افغان دولت در حق دریز ملاتر و پیچی لخپلی خوری سخد بحرمی ارغال او حملی پولاندی سختنه در افغان لوری در دی تمال ری چی در امریکا متحده ایالتونه حکومت در خپل دفاعی اقدامات و کارون در سنگوالی پارا افغان لوری تا جر تر جره معلومات ورکنی. افغان حکومت روسیه له هغې د پاکستان او امریکا سفارتونو ته د افغانستان پر خاورې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي او هوایي حملو په خاطر اعتراض وړاندې کوي چې رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان پوځ هلیکوپټرو د کونړ په دانګام کې یو سرحدي کلی بمبار کړ چې پکې څلور ملکیان ووژل شول او لس نور هم ټپیان شول. خو افغان کارپوهان بیا وایي امریکا افغانستان د یو خپلواکه هېواد په توګه نه پېژني، نو ځکه هم د دې راکټي او هوایي حملو د ترسره کېدو په برخه کې کوم دریز نه لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان پر ختیځ پاکستان له هوایي حملو لاس ونخلي نو په پوځي اقدام سره به متقابل ځواب ورکړي. په همدې حال کې کابل خاریانو د افغانستان پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټونو او هوایي حملو په وړاندې په عکس العمل کې پراخه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې شمیر یې سلګونو کسانو ته رسید له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستاني ځواکونو د تیریو پر وړاندې په ورته متقابل عمل لاس پورې کړي. له څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ پر بیلابیلو سیمو راکټي حملې کوي او وړ مورځې هوایي حملې هم پیل کړي چې پکې ملکي افغانانو ته د راپورونو له مخې مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
مظاهره چانو چشمیری سلګونو ته نو ترسیده د ادګا جمعت مخه تر ټول شوی او د پاکستان پر ضد شعار نو ورکول او د هغه هواد بیرغ ته هم ور واچاو. د مظاهری ګډونوالو د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو د پاکستان حمله په کلکه وغندلې او هغه د افغانستان په ملي حاکمیت ښکارا تیرای وباله. دغه مظاهره چانو له افغان حکومت نه پټینګ وغوښتل چې د پاکستان پر وړاندې چوپ خلو پاتې نشي او د دغه هیواد حملو ته ځواب ووایي. د مظاهری په پای کې د مظاهری د تنظیمونکو رحمت خان امرخیل لخوا نه ماده ایس پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلی:
لا افغان دولت نه غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بې ننګه بریدونو په اړه چې په کونړ ولایت کې کوي شکایت وکړي. امریکا باید د پاکستان په اړه خپل دریځ روښانه کړي. همداراز نړیوالې ټولنې او په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې د پاکستان لخوا غیر اسلامي غیر انساني بریدونه د افغانستان په خاوره کېږي. دوی باید په دې مسله کې چوپه خوله پاتې نه شي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو راکټي حملې کوي او د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره هوایي حملې هم وکړې. دغو حملو په وار وار د افغان حکومت او د عامو افغانانو غوسه راپارولې او حکومت په دې اړه پاکستان ته اعتراضونه کړي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. مظاهره چیان وایي که چیرې پاکستان خپلې حملې ونه دروي، نو حاضر دي چې له افغان ملي ځواکونو سره یو ځای له خپلې خاورې دفاع وکړي. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو ایمال ساپی او عطا الله حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دوی دغسې خپلو کړنو ته دوام ورکوي، نو د افغانستان غیور ولس به له دوی نه له خپلې خاورې دفاع کوي او د دوی مقابل کې به په کلکه درېږي.
که د بیا هم زموږ غږ نه ورول شي، موږ دې ته چمتو یو چې د افغان ملي ځواکونو سره یو ځای ودرېږو او د خپل هېواد څخه ننګه وکړو.
تېره ورځ مشرانو جرګې هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان د حملو پر وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. وروستي راپورونه ښیي چې د دوشنبې په ورځ هم پاکستاني ځواکونو په کونړ باندې لسګونه توغندي توغولې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، افغان حکومت د یو امریکایي سرتیری د خوشی کولو په بدل کې قطر ته له د امریکا له ګوانتانامو زندانه د پنځو مهمو طالب قومندانانو سپارل د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز توافق خلاف کار بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې که دا کار د خوشی شویو طالبانو د خوښې پر خلاف شوی وي، نو دا به د نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې وي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیا هم په دې اړه په کابل کې څرګندونې وکړې. په کابل کې زموږ خبریال فهیم عابد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مطبوعاتي غونډې ته ورغلی و او معلومات راکوي.
سلامونه ته اوریدونکو ته. د پنځه طالب مشرانو د خوشی کېدو یا تغادلې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان چې مستغنی ویل چې د امریکایي چارواکو څرګندونې په دې اړه افغان دولت ته وضاحت نه لري. زیاته کړه چې هغوی په خپلو خبرو کې ویلي چې د قطر حکومت طالب مشرانو د خوشی کېدو وروسته ویلي چې د قطر دولت د امریکا ملي امنیت مسله مسله په پام کې نیولې ده. د خارجي وزارت وایي ویلي چې دا خبره په دې معنی هم کېدای شي چې شاید دغه اتبه د افغانستان دغه اتبه اوس په قطر کې تر نظر لاندې وي یا بشپړه ازادي ونه لري. هغه ویل که داسې موږ په دې اړه خپله جدي اندېښنه په ډاګه کوو او د قطر د حکومت نه یې وغوښتل چې باید ژر تر ژره دغه افغانان خوشی کړل شي. او ویل که بیا دغه افغانان په خپله خوښه یا د طالب مشران په خپله خوښه قطر ته لېږدول شوي، نو بیا دوی هرکلی کوي. دوی هیله وښودله چې دغه طالب مشران هلته بشپړه ازادي ولري او د خپلو حقونو نه برخمن وي او کومه ستونزه ونه لري.
ډیره زیاته مننه کوم فهیم عابد. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د یو امریکایي سرتیری په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د پنځو افغان طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه د افغان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په اړه څرګندونې کولې. بیا هم له فهیم عابد سره یو او ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو پاڼو کې دا موضوع څنګه شاربلې او کومې تبصرې یې پیلې کړې.
د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مطالب تر ډیره د یو امریکایي عسکر په بدل کې د پنځه طالب مشرانو خوشی کېدو او د سولې په پروسې اغیز او کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چکیګل سفر ته ځانګړي شوي دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د یو امریکایي عسکر سره د پنځه طالب مشرانو د تبادلې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبانو د قطر د دفتر هدف ترلاسه کړ. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو دوی سره یوازینی بندي امریکایي عسکر بو بریکډال د خپلو پنځو مشرانو د خلاصون په بدل کې آزاد کړ. دغه اسکر 5 کاله وړاندې طالبانو په پکتیا ولایت کې نیولی و. په دې مطلب کې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دې تبادلې کې قطر منځګړیتوب کړی. ورځپاڼې د شنونکو له قوله لیکلي چې د قطر دفتر د سولې لپاره نه بلکې د بندیانو د تبادلې لپاره رامنځته شوی و. دغې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د امریکایي اسکر او طالب مشرانو د تبادلې په اړه د پخواني طالب چارواکي آغاجان معتصم لخلي لیکلي چې دا کار به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي چې هغه په بګرام کې د لسو خاصو امریکایي پوځیانو سره کتلي چې د طالبانو له بنده د امریکایي عسکر بریک ډال په خلاصون کې هلې ځلې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا هیګل وروسته د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کړې او د ځینو لوړپوړو امریکایي قمندانانو سره د افغان پوځ په وړتیا هم خبرې کړې دي. ورځپاڼې د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 5 طالب مشرانو خوشي کېدو ته په اشاره سره د افغانستان د سولې عالي شورا په حواله لیکلي چې د طالب بندیانو خوشي کېدل یو ښه کار دی او په دې سره د سولې پروسې پر وړاندې یو ستر خنډ لرې شوی دی. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل افغانستان ته د افغان پوځ د ارزونې په هدف راغلی. د ورځپاڼې په خبره ټاکل شوی چې هیګل نن د افغانستان د پوځ لوړپوړو چارواکو سره د پوځ د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې د هغو خبریالانو له قوله چې په دې سفر کې د ښاغلي هیګل ملګرتیا کوله لیکلي چې هیګل به د افغان پوځ د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت د وړتیاو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي. جامع باز یا پرانیستې ټولنې غیر دولتي ورځپاڼې په دویم مخ کې د یو امریکایي عسکر او 5 طالب مشرانو د تبادلې په اړه لوی خط کې لیکلي چې 5 مساوي پر یو. په دې مطلب کې ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل سفر ته کتنه کړې او د هغه له قوله لیکلي چې باید د امریکایي سرتیري بریک ډال او 5 طالب مشرانو تبادله تر دې مخه شوې وای. د ورځپاڼې په ټکو هیګل د دغه امریکایي سرتیري د خوشي کېدو هرکلی کړی او هغه سره یې د بګرام په هوایي اډه کې لیدلی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او بیا هم د یو امریکایي سرتیري په بدل کې د 5 طالب مشرانو د خوشي کېدو په موضوع کې پاتې کیږو. د مسلې چې د وسلوالو طالبانو مشرانو د خپلو یو شمیر بندیانو سره د امریکایي عسکر بو برګ ډل تبادله یو ستر برای بللی انتقادونه پارولی، خو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ځینې هیلې پیدا کړي. واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا تبادله د برګ ډل د ژوند د خوندیتوب لپاره ضروري وه، ځکه برګ ډل تقریبا 5 کاله د وسلوالو طالبانو په بند کې وو او په وروستیو کې روغتیايي حالت هم ډیر خراب شوی و. په دې اړه تازه عکس العملونه د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر غړو د برګډال د خوشی کېدو لپاره د وسلوالو طالبانو د 5 عمده غړو پر تبادله انتقاد کړی دی. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمیر استازو ویلي چې په ګوانتانامو کې د وسلوالو طالبانو 5 عمده قمندانان چې د برګډال سره تبادله شوي، یو اربع د امریکایانو امنیت ته خطر پېښولای شي. جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکینچ په خپل هم په ویتنام کې د جنگي سیر په توګه وخت تیر کړی، ویلي چې د وسلوالو طالبانو تر ټولو شدید افراطي غړي خوشی شوی دي. جان مکین ویلي دا مسله ډیره ځوروونکې ده چې خوشی شوی کسان برته د جګړې میدان ته ستنېدلای شي. د وسلوالو طالبانو د 5 بندیان له ګوانتانامو تر خوشی کېدو وروسته قطر ته سپارل شوی او یو کال به هلته پاتې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قطر په منځګړیتوب دغه معامله غیر قانوني بللې او یو دریم هیواد ته د بندیانو سپارل کېدل له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼلې ده. د فرانسې خبري اژانس وايي د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم په دې اړه په یو بیان کې له ګوانتانامو څخه د 5 بندیانو خوشی کېدل ستر بری بللې او خپل پلویانو ته مبارکي ویلې ده. فرانس پرس د یو شمیر کارپوهانو په حواله وايي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکو د وتلو سره په عین وخت کې د دغو زندانیانو خوشی کېدل د باور فضا پیاوړی کولای شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هیله څرګنده کړي چې دا اقدام وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو لار خلاص کړي او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښ لپاره هڅې به پیاوړی کړي. چک هیګل ویلي دا کار یو نوی پیل کېدلی شي او یو موافقه رامنځته کولای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم مجاهد ویلي چې د وسلوالو طالبانو د دغو بندیانو خوشی کېدل د باور رامنځته کېدو سره مرسته کولای شي.
دا ډېر یو ښه اقدام ده. د سولې په بهیر کې زیاته چټکتیا راوستلی شي. موږ یې په نیک پال باندې بولو. خدای دې وکړي چې درې سره اړخه د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري امریکا کوي، د دغه فرصت نه غټه ګټه پورته کړي او افغانستان کې نور د سولې لپاره کار وکړي، د جګړې نه لاس واخلي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د بو برګډل روغتیايي وضعیت اوس ښه دی او د درملنې لپاره جرمني ته رسیدلی.
د 1993 کال انتخابات
په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هلمند ولایتي دفتر وایي 13 تنه ساحوي ناظمین له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. پر دې کسانو تور پورې دی چې د تیر ځل انتخاباتو پر مهال یې تخنیکي ستونزې درلودې او له غفلته یې کار اخیستی. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ټاک انتخاباتو اړوند ټولو لوجستیکي موادو د رسیدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
په هلمند کې د ټاکنو د ساحوي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي وایي 13 تنه ساحوي ناظمین او د انتخاباتو د دفتر کارکوونکي له دندو لرې کړي دي چې په کارونو کې د تخنیکي پلوه ستونزې وي او یا هم د تیر ولسمشر ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال د غفلته کار اخیستی دی. نقشبندي وویل تر دې دمه د هغوی په عوض 40 تنه نور کسان په دنده ګمارلي دي او د نور د مقررې چارې هم روانې دي.
ځینو کارمندانو چې هغه تخنیکي ستونزې درلودې یا غفلت وظیفې درلودې، هلمند په ولایت کې هم تقریبا 10 کس کارمندان لا زیات موږ د دوه اصولو او د دوه نورمونو په چوکاټ کې مو هغه تقریبا 10 مساوي ناظمین ایسته کړ او تقریبا 45 کس کارمندان مو تصمیم دي چې نوي استخدام وکړو، هغه زاړه استخدام وکړو
دول تر اوسه له دندو لرسو کسان ته دوسیې نه دي جوړ کړي، خو وروسته به د شکایتونو کمیسیون د دوی په اړه پریکړه کوي. نقشبندي ول دا کسان ځکه لرې کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په دوهم پړاو کې له ډېرو ورته ستونزو خلاص شي. دول دا ځلې د ټاکنو د کمیسیون د لایحې او زده کړو له مخې کارکوونکي په دنده ګمارلي دي. نقشبندي دا هم وویل چې د ټاکنو اړوند ټول مواد هلمند ته رسېدلي دي او د امنیتي ادارو تر چمتو کېدو وروسته به اړوند ولسوالیو او مرکزونو ته واستول شي.
د دوهم پړاو لپاره په لوجستیکي لحاظ مکمل آمادګي لرو. له مرکزي دفتر څخه ټول مواد را رسېدلي دي. ان قریب دا تصمیم لرو چې د امنیتي ارګانونو په تفاهم سره لوګوی سره په متعددو مجالسو کې تصمیم لرو چې هغه مشخص مرکز او ولسوالۍ ته د مواد انتقال.
د ټاکنو د ساحوي کمیسیون مشر وایي د 120 ټولو مرکزونو څخه به 119 فعالوي او په 50 مرکزونو کې د تیرو ټاکنو پر مهال د ډیر بیروبار له امله نږدې 80 محلونه هم اضافه کړي دي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شباز من غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار د ګارنیزیون پولیسو څخه باندې سلطنه ځوانان چې په مختلفو تورونو یې نیولي وو د هغو له کورنیو د ضمانت له اخیستو وروسته خوشې کړي دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دا کوڅه ډبي ځوانان یې د هغو د سرونو له خریلو وروسته خوشې کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندز دا راپور برابر کړی.
د کندز پولیسو څخه باندې د سلطنو کوڅه ډبو ځوانانو سرونه یې وخیرل. د کندز د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د عمومي امارت لخوا هغه کوڅه ډبي ځوانان چې غوښتلې په کوڅو او لارو کې خلکو ته په ځانګړي ډول نجونو ته ستونزې جوړې کړې ونیول. د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو 102 تنه هغه کوڅه ډبي ځوانان نیولې دي چې هغوی اکثرا په لارو او کوڅو کې د ښوونځیو نجونو ته ستونزې جوړولې او همدارنګه په خار کې خپل سری کوله. د قومندانۍ ویان وایي چې دغه کوڅه ډبي ځوانان وروسته له سرخیرلو او د دوی له کورنۍ څخه د ضمانت په اخیستو سره خوشې شوي.
د صورتي کې افراد دستگیر شوه سلاح ناریه توپنچه او سلاح
که بیا هم دغه کوڅه ډبي نیول شوي کسانو سره سلاح او چاقو موندل شي، په هغه صورت کې به دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو او هغه کوڅه ډبي چې په ضمانت خوشې شوي که بیا د خلکو په زورونه لاس پورې کړي او د دوهم ځل لپاره ونیول شي عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي.
اونارا تکرار وکړه، اونارا هم ما به مراجعه عدلي میسپاریم.
د کندز خاریان هم د پولیسو له دې کار څخه خوښي څرګندوي. دوه تنه په دې اړه داسې وایي:
هو چند نفره پولیس گیر کرده بود په چه آینګري د اولاد گرفته سي کله لای می لای رجام غا تو کده.
یو څو تنه پولیس ونیول په کوڅه کې. د آهنګري په کوڅه کې دولت دغه ټول ویلګرد او کوڅه ډبې ونیول. هغوی په کوڅو کې انجونو پسې ګرځېدل او انجونې ځورولې. هغه د اوس ګارنیزون ونیول. دغه هلکانو چرس وخل، پوډرې وخل، دوی بچهبازي کوله او زنکه بازي کوله او په کوڅو کې انجونې ځورولې. هغه د قماندانۍ ورباندې خبره شوه، ټول یې ونیول.
ګارنیزون کې خبر شد قماندانۍ هم یګم کې بیادر نمان فعالیت قماندانۍ هم یزګدل.
دغه اوسیدونکي دا هم وایي چې دولت باید د ځوانانو لپاره د سالمو مصرفیتونو زمینه برابره کړي او تفریحي پارکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان وایي چې دوی ژمن دي له دې وروسته به هم د کوڅه ډبې ځوانانو د نیولو لړۍ به روانه ساتي. د یادونه ده چې اوس مهال په هیواد کې ډیری ځوانان د سالمو مصرفیتونو له نشتون څخه سر ټکوي، چې له امله ډیری بیکاره ځوانان په مختلفو ناوړو کړنو لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کابل کې هم د ځوانانو لخوا د نجونو د ځورولو زیات راپورونه ورکول کیږي او ډاډه یو چې تاسو د ازادۍ راډیو ځوان اوریدونکي به انشاءالله په دې ډله کې نه یاست. درنو اوریدونکو، دا دی د ماسپښین 2:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 تنه طالب چارواکي په کوم شرط له ګوانتنامو زندانه قطر ته انتقال کړي دي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په دې جګړه کې درې پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي او درې نور پولیس ټپیان دي. په کابل کې نن سلګونو کسانو په یو مزاره کې پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه او د پاکستان دا کار یې وغنده. د اوکرین پولیساتي ځواکونه وایي د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو په یو حمله کې د دوی یو شمېر سرتیري ټپیان شوي او جګړه لا هم روانه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع د وزارت مرسیال نن په کیف کې له اوکرایني چارواکو سره وویني. اسرائیلی الوتکو نن په غزه کې پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړه. د هوایي بریدونه ورسته تر هغې وشول چې له غزې څخه دوه راکټه پر اسرائیلو ولګېدل. او د لیبیا له بنغازي ښار څخه د سختدریزو وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو رپورټ رسېدلی دی. په دې جګړو کې تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظرې او تبصرې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم لاوریدونکو سره شریکولی شي. د ازادۍ راډیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د هلمند په کجکي بند کې به د یو نوي توربین د نصب او زړو توربینونو د ترمیم په پایله کې په اروزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې 10,000 کورنۍ برېښنا ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته ویل په دغه بند کې د نوي توربین پر نصبولو شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي.
په کجکي کې پخوا درې توربینو لپاره ځای جوړ شوی و چې دوه توربینونه نصب و، خو د داخلي جنګونو له اړخه یا له امله دا زموږ درېیم توربین هغې وخت کې نه و نصب شوی. چې اوس د افغانستان برېښنا شرکت فعلاً ورباندې کار لګیا دی. دغه دویم یونټ یا درېیم توربین باندې هم کار روان دی، شاید تر شپږ میاشتو له خیر سره ګټسپرن ته وسپارل شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا د دغې نوي توربین په فعالېدو سره به د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو د اوسېدونکو د برېښنا ستونزه تر یوه حده هواره سي. د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د افغانستان په 15 لوی ولایتونو کې د خصوصي سکتور پر وړاندې د شته ستونزو په اړه یو سروې ترسره کیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونی ویاند هاشم رسولی نن ازادي راډیو ته ویل دغه سروې هدف دا دی چې د خصوصي سکتور پر وړاندې ستونزې تشخیص او بیا د حل لارې چارې ولټول سي. ښاغلی رسولی وایي د دې سروې پایلې به حکومت هم وړاندې سي چې په خپلو پالیسیو کې په نظر کې ونیسي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي اوړه 1,340 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي وریجې 1,800 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1,540 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ. افغانی پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 49 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا زرمت ولسوالۍ محرومیتونو ته ځانګړې کړې. دا باس ګډونوال مودي د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعال شیر الله مراد، د زرمت اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد اسماعیل لاروی، د زرمت د محصلینو او ځوانانو ټولنې مشر انجینر نور احمد زرملوال او د زرمت اوسیدونکو ډاکټر کفایت الله، ټولو ته په باس کې ښه راغلاست. مراد صاحب، زرمت ولسوالۍ په جوړښت را توقع کیږي. زرمت ولسوالۍ څنګه یو ولسوالۍ ده؟ څومره واره ځمکه لري؟ غریزه ولسوالۍ د پکتیا د نورو ولسوالۍ غوندې نه کنه اواره دښتې ډېرې لري.
زرمت ولسوالۍ کدی زرمت یا د پکتیا کندور ته وایي هم به مناسب نوم یې. زرمت ولسوالۍ یوه لویه ولسوالۍ ده چې پخوا د پکتیا په تشکیل کې چې یوه ولسوالۍ د خوست لویه ولسوالۍ په نوم یادېدله، یو زرمت. زرمت تقریبا 1200 کیلومتر مربع مساحت لري. سلور ولایتونو سره، درې ولایتونو سره پوله لري چې د ساک او د خروار په سیمه کې، له لوګر ولایت سره او د کلالګو د دولت خان په سیمه کې، له غزنی ولایت سره او د مټاخان په سیمه کې، د سرکی په سیمه کې، د پکتیکا له ولایت سره یو سرحدي سرحد لري. د درې ولایتونو سره همدارنګه دا د شاخه د غرونو په هغه سره احاطه شوې ولسوالۍ د ټولې ډېرې هوارې سیمې لري او ښه زراعت لري، ښه کاري ظرفیتونه لري. او تقریبا د درې څلورو لکو شاوخوا نفوس به لري، ښیراز ځمکې لري، ښه د زراعت لپاره او د باغداري لپاره ښه آب و هوا لري، ښې اوبه لري، ښه کاریزونه لري، ښه خوړونه لري، یعنی د ښې غلې دانې لري. یعنی مخکېم درته ویل چې د پکتیا د کندو په نام کې یاده شي، دا به مناسب نه وي.
دومره شته سته په زرمت کې، بیا هم نام نه ولسوالۍ یادېږي، داسې ولې کیږي؟
نعم، نه هم په دې یادېږي چې دا یو ستراتیژیک ولسوالۍ هم ده او به اهمیت ولسوالۍ هم ده. نو ځکه دا نعم نه هم ساتل شوې ده. او یو خو د دولت توجه هم داسې خاص نشته. دولت هم څه د زرمت خلق کله خو د حکومت دولتي پالیسي په حساب هم دې ته هڅول شوي دي چې د نام نه ته سره ملګري شي او دې په خاطر باندې د ولسوالۍ نام نه پاتې شوي ده.
مننه لاروی صاحب، تاسو لیکوال او ژورنالیست یاستئ، د زرمت وضعیت به تاسو ته تر ټولو ښه معلومیږي. په زرمت کې اوسېږئ، هم له یوې رسنۍ سره هم کار کوئ او همدا ډول مدني فعالیتونه هم کوئ، استاد هم یاستئ. نو د زرمت په اړه زموږ اورېدونکو ته داسې عام معلومات، کوم ستونزې نه زرمتیان کړیږي؟
زرمت د موقعیت په اړه باندې خو مراد صاحب مفصلې خبرې وکړې. د زرمت د اوسیدونکو د اوسني وضعیت په اړه باندې کوایو، دا پخوا د علمي قدرونو د لویو هستیو یوه سیمه وه. دلته موږ لوړ لوړ خلک لرل، خو له بده مرغه اوس یوازې د دې هستیو هدیره ګرځېدلې ده. دلته موږ ټول ارزښتونه بایللي دي، هغه که د خلکو علمي پرمختګ ده، که په هره برخه کې موږ هغه ارزښتونه چې دي هغه تر ډېره بایللي دي. د زرمت د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه باندې زیاتې خبرې کېدای شي. هره برخه یې بېل بېل بحث دی. که روغتیا برخې ته راشو، د روغتیا په برخه کې د زرمت اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم هلته یوه مجهزه او په امکاناتو سنبال شفاخانه نشته. روغتیایي کلینیکونه چې دي، یو خو د شمیر په لحاظ باندې چې دي هغه کم دي، او هر کلینیک د زیات نفوس په اساس باندې یو کلینیک ورکړل شوی دی چې کم امکانات لري. مثلا د ساکو سیمه، د مموزوی سیمه کې چې کوم کلینیک ده، هلته امکانات کم دي او نفوس زیات هم، او روغتیایي ستونزې هم زیاتې دي. همدا ډول د معارف په برخه کې که وکتل شي، د معارف په برخه کې هم یو خو نامنی ډېرې بدې اغېزې پرې کړې دي په زرمت ولسوالۍ باندې. اوس هم هلته نجونې نشي کولی چې زده کړه وکړي، د نجونو ښوونځي تړلي دي. همدا ډول د زده کوونکو ښوونځي هم چې خلاص دي یا د هلته زده کړه کېږي، زده کوونکي او استادان له دواړو لوریو له ډېرو تهدیدونو سره مخامخ دي. او لکه څرنګه چې د زده کړې لپاره آزادې فضا ته ضرورت ده، دا آزاد فضا نامنی له منځه وړې ده او په ځای باندې د تشدد او د تاوتریخوالي یوه فضا رامنځته ده. دا بل اړخ ده چې معرف هم لکه څرنګه چې اړینه وه او څومره چې زرمت توقع کېدله همره پرمختګ په دې برخه کې هم نه دی شوی. د خلکو اقتصاد بله مسله ده. لا هم زموږ د زرمت ګڼ شمېر اوسېدونکي په عربي نړۍ کې په مزدوریو باندې بوخت دي. هر کور، هر دویم کور دوه درې تنه په عربي نړۍ کې لري چې هلته مزدوري کوي. دوی ته دلته د کار زمینه نه ده برابره شوې، او که برابره شوې هم ده یا له تهدیداتو سره مخامخ دي او یا نورې ستونزې دي. اقتصاد هم خورا کمزور دی. یو چا چې ټول اقتصاد یوازې د یو بل هیواد په مزدوري باندې ولاړ وي، نو هلته به د اقتصاد وضعیت طبعا خراب وي. نور اړخونه که هم وکتل شي، د کرنې په برخه کې د زرمت ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی شوی. موږ چې د زرمت ولسوالۍ حاصلخیزې ځمکې ګورو، هلته زیاتې اوبه لرو، خو د دې اوبو مخه نه ده ګرځول شوې، بندونه نه دي تړل شوي، او هغه شاړې دښتې چې د ښه حاصل ورکوونکو د ښه حاصل ورکولو ظرفیت لري، له بده مرغه چې شاړې پاتې دي. موږ په دې کې یوازې که د نیکنام فارم یاد کړو، یوازې که دا باغ آباد وای، نو د زرمت ولسوالۍ اقتصاد، د زرمت ولسوالۍ د وزګارو لپاره د کار موندنې زمینه به برابره وه. ډېرې ستونزې به له یوازې همدې باغ سره برابرې وي. دا د کرنې برخه کې هم هیڅ کار نه ده شوی. او بل د بیا رغونې اړخ ده. د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه پورې د زرمت ولسوالۍ ته بیخی کمه توجه شوې ده. د زرمت ولسوالۍ باندې تیر شوی کوم سړک چې ده، چې ګردیز او غزنی سره نښلوي، د دې سړک لپاره 15 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، او دا سړک 22.28 کیلومتره ده. نو نږدې د هر کیلومتر لارې پخېدو لپاره څه باندې 8 لکه امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو. له بده مرغه چې دا یوه برخه پیسې د ځایي چارواکو له خوا نه غلا شوې، او پاتې مرستندوی ډلې چې وه هغو مرسته ونه کړم. دا سړک هم ناوار پاتې ده. د نورو برخو کې د بیا رغونې اړوند چې دي، د معارف په برخه کې ده، که د روغتیا په برخه کې دي، که نور عامه تاسیسات دي، دا هم توجه نه ده ورته سوې. د بندونو په برخه کې دی، زرمت ولسوالۍ کې د بندونو جوړېدو لپاره امکان شته، خو هلته بندونه نه دي جوړ شوي.
مننه لاروی صاحب. انجینر صاحب، دغه لاروی صاحب چې کومې ستونزې یادې کړې، یا مراد صاحب چې یادونه وکړه چې ډېرې اواره سیمه لري ولې استفاده نه ترې کېږي، تاسو څه وایي؟
او د لاروی صاحب دغه د مراد صاحب د خبرو په تایید باندې، دا خبره بالکل سل په سله کې دا درسته ده، ځکه د زرمت ډېرې ښې حاصل خیز ځمکې لري، او متاسفانه د اوبو یې هم شته تر یو حده پورې. اوبه شته، خو د دې امکانات نشته چې د اوبو د راګرځولو دپاره یا د دې ځمکې د خړوبولو دپاره هغه اوبو هغه زمینه چې د اوبو مساعد ده په زرمت کې هغه راوګرځول سي. دا مشکلات واقعا شته، خو د دې مشکلات د حل په خاطر باندې خو زه داسې ویلی سم چې نه دولت کومه توجه تر اوسه پورې کړې ده، نه د دې امکانات، او نه د خلک ډېر نه ډېر مایوس شوي دي چې دولت هم دوی توجه نه ده کړې. موږ داسې ویلی سو چې زرمت د پکتیا یوه داسې ولسوالۍ ده، که چېرته امکاناتو ته مساعد سي، د پکتیا خصوصا د افغانستان په سطحه یو داسې ولسوالۍ جوړېدی چې هغه ښه حاصل ورکړي، او د افغانستان یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه باندې داسې حاصل ورکړي چې هغه د ټول مشکلات حل کړی شي. خو تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. دوی خبره درسته ده چې مشکلات یې د زراعت په برخه کې هم زیات دي، او تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. ګر چې دغه په اسانۍ سره دا مشکل حل کېدای سي، خو توجه ورته نه ده شوې.
مننه ډاکټر صاحب. ته د یو اوسېدونکي په حیث هلته څه ویني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم موږ ورنه ډېرې ښې خبرې وکړې، او ټول مشکلات یې تاسو ته یادوري کړه. هلته خو زیات تکالیف کې هم د مردانه طبقې لپاره او هم د زنانه طبقې لپاره وسایل نشته. ډاکټر ته چې مریض وړي، په ډېر زحمت سره ډاکټر ته رسیږي، خصوصا هغه مریضان چې هغه ولادي تکلیف ولري، یا په لارې مري او یا یې ګردې زخرنې ته رسیږي. هلته وسایل نشته، ډاکټران نشته، هیڅ ډېر له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. عادي وګړي هم داسې دي معمولی تکلیف ولري، هلته یې تداوي نشي کېدی ځکه چې وسایل نشته، دواوې نشته، لارې خرابې دي، موټر نه لري، موټر سایکل خو هسې په صفر ولاړ دي، نو له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي د ظلمت خلک.
یعنی ستاسو په خبره سي په زرمت ولسوالۍ کې هغه ډول امکانات چې مرکزی دولت یا د ولایتي ادارې باید ورته پام کړی وای هغه نسته. مننه له تاسو نه. موږ د باس په دویمه برخه کې د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مو ده د پکتیا زرمت ولسوالۍ محرومیتونه. د باس ګډونوال مو دي د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د مدني ټولنو فعال شیرالله مراد، لیکوال او ژورنالیست محمد اسماعیل لاروی، د زرمت د محصلینو او ځوانانو ټولنې مشر انجینر نور احمد زرملوال، او همدا ډول د زرمت اوسیدونکي ډاکټر کفایت الله. دوی ته بیا هم ښه راغلاست ویم. مراد صاحب، دغه ستونزې سیات شوې د دې په دې سربېره ځینې نورې ستونزې به هم وي. تر اوسه پورې دغه لس کلن بهیر کې یا په دې دیارلس کلن بهیر کې چې بهرنۍ نړیواله مرستندوی ادارې او همدا ډول افغان حکومت چې په ټول افغانستان کې کار کوي، چارې کوي، په ضربت کې څه کړي کنه؟
زما په ګمان که موږ وایو تیر لس کلن دوره کې چې ضرورت څومره پاتې شوی دی، شاید په افغانستان کې یوه سیمه هم دومره وروسته پاتې نه وي، بلکې هغه د خلکو هغه روحیه چې خپله دې دپاره مټې رابډ وهلې، کله کله به یې خپلې لارې خپله جوړولې، کله کله به یې خپل پلونه په خپله جوړول، ګرځېدل به خلکو نه به مرستې راغونډولې او خپل پلونه به جوړول، خپلې لارې، خپلې د اوبو بندونه به جوړول، هغه روحیه هم له منځه یوړل شوه. دا یو لوی تاوان وشو. یعنې د دې په بدل کې چې موږ ته مرستې راشي، د موږ زرعي فارمونه چې موږ دوه لرو چې یو د ساکو په سیمه کې ده، یو د موضوع د خوجګانو په سیمه کې ده، چې هغه بهترین فارمونه و، هغلته موږ ښه اصلاح شوي تخمونه روزلی سو، هغلته موږ خلکو ته تقریبا ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابرولی سوای، هغې نه موږ ښه ګټه اخیستلی سوای، هغه هم ونه شو. یا شاوخوا د موږ اوبو چې د کنی د ګویانې د درنګ دغه اوبه چې هلته د بندونو د وړو بندونو د جوړولو ظرفیتونه هم شته، او په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو محدودو، یعنې که خلکو نه دوی غوښتي وای خلکو هم مرسته ورسره کړل. نه خلک دې ته
حکومت ولې تاسو سره مرسته نه کوي، لامل څه ده؟
حکومت د ما په اند حکومت د دموږ سیمه داسې خلکو ته معرفي کړل شروعونه چې هغه هم د جنگي کسانو لپاره د تجارت سبب وګرځي، او هم یو محدوده طبقه یې غنه ګټه واخلي. یعنی عامو خلکو سره دوی په رابطه کې نه شول، عامو خلکو سره دوی رابطه ونه نیوي، عام هغه ګراوند ریالیټیز چې ورته یا د خلکو سره زمینی حقیقتونه دي، ځمکني حقیقتونه ته پام کې ونه نیول شول.
حکومت او د ولس ترمنځ په لوی لاس فاصله ایجاد،
لوی لاس فاصله ایجاد شو، او خلک دغه نه امنیو ته د وسنی حالت ته ټیل وهل شول. نو لاس کني د زرمت خلک متمدینه خلک دي، دا به تاسو ټول ته معلومه چې د زرمت خلک له ډیر په خارایشي په خارجي ملکونو کې خخه تجارتونه، خخه کاروبارونه او ګرځیدونکو خلکو، د موږ خلک په خو هندستان ته تلل، پاکستان ته تلل، حتی نور عربي نړۍ ته ډیر په خو تلل، او حتی د علم په برخه کې ډیر متمدن خلک دي. زرمت خلک خو پیږي، زرمت خلک اوس لکه يرغمل شوی غوندې دي، داسې یو تر یو حالت لاندې دي چې هر څه هیڅوک هم حرکت هم نشي کولای، او دا په لوی لاس دغه حالت ته د زما په اند د حکومت لخوا ورټیل وهل شول. زموږ علمي کادرونه، زموږ هغه ټولنیز شخصیتونه، زموږ هغه د احترام وړ شخصیتونه په یو نام بل نام باندې ونیول شول، کورنۍ بمبار شول، بې ځایه تلاشۍ وشوې، هر چا به چې د نوښت لپاره د یو خلکو د خیر ښېګڼې لپاره اقدام کړی، د هغه په مرموز ډول ووژل شول، نو داسې محروم وساتل شول. زما په اند زرمت کولای شوای چې له یو خوا زرمت خپله دومره ظرفیتونه لري چې د زرمتیانو خپله اقتصادي ستونزې خو حل کړي، خو حتی د پکتیا بلکې د ټول ژوند لپاره د یو ښه اقتصادي ملاتړ کولای شوای. موږ ښې غلې دانې پیدا کولای شو، موږ د ښې پراخې دښتې لرو چې د هغې لپاره پراخې اوبه لرو، که د زرمت اوبه مهار شي د موږ د زرمتیانو څه شي د ټولې پکتیا راسره بس کېږي، نو هغو لپاره کافي دي. موږ پراخې دښتې لرو، نو هېڅ هم نه د ما په اند چې زه کله څومره هم سوچ کوم د حکومت د زرمت په یو لوی لاس ورټیل وه د حالت ته، دا چې چاپ کې ګټې وکړي هغه شاید تاسو ټولو ته معلوم وي. دلته وضعیت حاکم ده چې ناامنی هم د ګټې وسیله ګرځي. نو زلمتان له شیرونه د ظاهر شاه له دورې نه د وروسته د داود خان په دوره کې د ښهمو داسې کسان لرل چې هغه په دولتي لوړو پوستونو باندې د خلکیانو په نظام کې موږ ډېر تعلیم یافته کسان لرل چې په دولت کې په لوړو پوستونو باندې کار کاوه. د مجاهدینو په نظام کې همداسې موږ لوړ لوړ ښه ښکلي رهبران لرل، ښه پاک سپېڅلي عالمان مو لرل. دغسې د طالبانو په نظام کې موږ تقریبا تر یولسو شاوخوا وزیرانو په سطح باندې کسان لرل. همدارنګه په اوسني حکومت کې هم کسان لرو. داسې اوس نه زرمتیان په لوی لاس لکه سازش تحت سازش لاندې په دې هغه باندې په دې حالت ټیل وهل شول. زرمتیان د تعلیم په ډګر کې، زرمتیان د اقتصاد په کې، زرمتیان ډېر څه کولای شي.
مننه مراد صاحب. لاروی صاحب، لکه مراد صاحب پرستی خبره کوله چې زرمتیانو بلابل کسان کډرونه درلودل په نظامونو کې، د وخت په نظامونو سره هغه کډرونه ځای په ځای شوی، ولی اوس په لوی لاس سیمه دوی ته نام نسبه ده. ستاسو تحلیل څه ده؟ ولی
مراد صاحب د زرمت تیر حالت په اړه باندې خبرې وکړې. رښتیا هم موږ په زرمت کې په تیر کې د غلام احمد زرملوال، غلام محی الدین زرملوال، رحیم الله زرمتی، خلیل الله پیروزی، همدا ډول اسد اسمایی او لوی شخصیتونو نمونه اخیستلی سو. خو له بده مرغه سوس هغه کسان چې دلته رشد کړی و، دلته دې حالت راغلی و، هسې زمینه نه ده ورته برابره سوې. نامنۍ خراب اقتصادي وضعیت، د معرف په برخه کې ستونزو، د ټولو دې ته زمینه برابره کړې ده چې دا خلک رشد ولویږي او کوم پرمختګ چې دوی کاوه له هغه پرمختګ څخه وروسته پاتې شي. اوس هم په کردي ولسوالۍ ته کار وشي، دلته هغسې د هستیو پیدا کېدو امید شته. بیا هم ممکنه ده چې دلته موږ اسد اسمایي ولرو، نور داسې لوی لوی عالمان ولرو. خو له بده مرغه چې ورځ تر بلې د دې ولسوالۍ حالت د خرابېدو په لور باندې روان ده، د نزول په لور باندې روان ده. نو پکار ده چې دې ولسوالۍ ته هم د حکومت له لورې توجه وشي، او هم په خلکو کې یوه د بیا رغونې او د ژوند روحیه را ژوندۍ شي، د پرمختګ روحیه را ژوندۍ شي، تر څو دې حالت ته تغیر ورکړل شي.
مننه انجینر صاحب. تاسو راته ووایئ د دې حالت د تغیر لپاره لنډ پلان سره یا حکومتي اداره ولایتي اداره سي ده، دا باید څه وکړي؟
زما په نظر باندې باید حکومت دې ته زیات توجه وکړي. اول اساسي عامل سي ده چې د دې لامل کېدای شي تر څو د اوازه تغیر کړي، هغه باید د سواد کچه وي، باید په زرمت کې د سواد کچه لوړه سي. او بل دوه مهمه خبر دا ده چې هغه د اکثر خلکو بیکاري د خپل د لامل ګرځېدل سي، بیا امنیتي منصره وړې ده. نو د وځي د تغیر لپاره زما په نظر باندې باید د سواد ډیر توجه وسي. هغه کسان چې سوادار دي اوس په ځوانانو کې دومره مشکل ګرځېدلې، دا کسان چې سواد لري او یا کسان چې بې سواد دي، ټول همداسې بیکاره ګرځي. د دې وجه همدا لامل ګرځي چې په ناوړه کارونو باندې لاس پورې کوي. بیا هم زه وایم چې سواد ته باید زیات توجه وسي، او دا به یوازینی لامل وي چې د دې تغیر راولي. او بل د حکومت له خوانه باید هغه کسان چې پخوانی مشران د عالمان دي، هغو خلکو ته بیرته هماغه پخوانی قدر باندې باید وکتل شي. اکثره زموږ داسې علما دي چې موږ غټ غټ علما لرو، مګر نن سبا غل دیغه ادارې یا له دغه خپل زرمت نه بې برخې شوي دي، هغه تللي دي مسافر شوي دي. ځکه یا اوس هم داسې کسان موږ لرو چې هغه د زرمت په سطح څه زه وایم چې دغه د هېواد په سطح علما وو، هغه اوس هم په نظر بند کې اوسېږي. داسې خلک داسې دی جای تللي دي. زما په نظر باندې دغه ښه لاره ده چې هغه کسان مشران دي، د زرمت مشران سي دي، علما دي، او عالمان خلک دی هغه را وغوښتل شي، او د هغوی سره کېنسل شي، هغوی سره دا نظر شریک شي کوم عوامل دي یا کوم سببونه دي چې دغه بیا مشکلات یې دلته منځ ته راوړي دي، او کوم عوامل کېدای شي بیرته مشکلات له منځه یوسي او د وضع بیرته حادي حالت را وګرځي. زما په نظر دا د حکومت باید له هغه مشرانو سره، د خلکو سره، علماو سره مشورې وکړي، له هغوی خلکو سره کېني. ځکه دا په مخ کې یو دود ګرځېدلی، دغه غونډې او دا جرګې دا د مخ خپله یو دود، او دغه ډیر مشکلات حل لارم کېدلی شي. بیرته بیا که دا خلکو سره کینی او راوګرځم په نظر باندې یوازنۍ لار شي دا مشکلات حل کړی شي.
مننه. د باس په درېیمه برخه کې د ځوان فکر درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ محرومیتونه. د باس ګډونوال مو دی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د مدني ټولنو فعال شیر الله مراد، لیکوال او ژورنالیست محمد اسماعیل لاروی، د زرمت د محصلینو او ځوانانو ټولنې مشر انجینر نور احمد زرملوال، د زرمت یو تن اوسیدونکی ډاکټر کفایت الله. دوی ته بیا هم ښه راغلاست ویم. د باس په درېیمه برخه کې مراد صاحب، له تاسې نه لومړی پوښتنه کوو، کومه داسې حل لاره شته چې هغه حکومت لا هم فکر نه دی پې کړی او زرمت پې د نام نه نام راوتلی سي او د محرومیتونو ته حل لاره پیدا کېدی سي؟
زما په اند د پښتانه ټول قبیلوي خلک دي، تر اوسه لا زموږ ځوان ته په خپل پښتني قبیلوي رواجونو باندې ولاړ ده. موږ خپل د پښتو نظام لرو او پښتني ټولو قومونو کې د پښتو د په رواجونو عناناتو باندې ولاړ نظام ده. نو حل زما په اند په خلکو کې باید خلک پیدا شي، هغه خانان، هغه ملکان، هغه عالمان چې هغه زرمتیان ورته عقیده لرله، چې هغه زرمتیان ورته دراصل زموږ لوی مشکل دی. زرمت د سیمې لوی مشکل دی، موږ کې د کار خلک غوټه کول شو او په یو نام بل نام باندې له سیمونه تیښتې ته اړ کړل شول یا ووژل شول. موږ کسان لرو، موږ د مشکل چا سره د مشکل د حل لارې هم شته، خو هغه کسانو ته باید توجه ورکړل شي. بیرته هغه راوټو کېږي په خلکو کې هغه کسان، اوس یو خاص طبقه حاکمه ده، څوک چې له پاس کسانو سره پیژني یا هغوی ګټې سره شریکې وي، هغه ولسي کسان هغه باید بیرته راژوندي کړی شي، د هغو ته رشد ورکړی شي، هغه پسې په خپلو هغو ته د هغو نفوذ د بیا اضافه کولو لپاره دولت باید له هغو سره مرسته وکړي. هغه کسان چې په سیمه کې هم منلي دي او له مودو راهیسې هغوی ټولنه داسې منظمه ساتلې وه چې هغه زموږ ځینې علما دي، زموږ ځینې ملکان صاحبانان دي، زموږ ځینې د کار خلک دي، هغه باید بیرته راژوندي کړی شي. له هغو سره حکومت، له هغو سره د ستونزو د حل لارې هم شته، هغه کولی شي چې د ولس له ستونزو نه راوباسي. موږ ډېر وخت موږ مشکلات په لوی لاس د حل لارې راګرځول شوي دي او د تشدد لارې ته ټیل وهل شوي دي، چې موږ په تیر وخت کې ځینې مثالونه هم لرو چې بیا بل وخت کې بیا پیپیوندې وغږېږو انشاءالله. خو که چیرې خلکو ته واک ورکړل شي، خلک هغو خلکو سره چې هغه په خلکو کې اوسي، دلته موږ ډېر کسان داسې لرو چې هغه له خلکو کې نه اوسي، بس ډېر لرې د زرمت په سر باندې سوداوي کېږي، د هغوی په بعضې پروژو باندې سوداوي کېږي.
یعنې تاسې وایئ چې قومي سوداګر باید له صحنې
وباسي؟ قومي مشران باید رامنځته شي، قومي سوداګر باید له صحنې وایستل شي، قومي مشران باید رامنځته شي، او هغه علما رامنځته شي، څوک چې د ولس نه دي، د ولس باندې زړه بدېږي او د ولس د مشکلاتو کلي ورسره دي.
مننه مراد صاحب. یعنی ستاسو خبر دا معلومیږي چې په زرمت کې شته هغه کسان چې په یو نه یو ډول له زرمت څخه باسل شوي دي، هغه باید بیرته راوستل سي او حکومت باید ترې ګټه واخلي او ولسونه سره یو کې او امنیتي ستونزې پرې هوارې کې او محرومیتونه له منځه یوسي. نو لاروی صاحب ته څه وایې؟
تیره لسیزه شي وه په دې کې د زرمت ولسوالۍ هم د ځینو هغو سیمو په څیر باندې وه چې په دې لسیزه کې کوم جبر چې وشو دا د تاریخي جبر و. هغه سیمې چې پراخ نفوسې لر داسې سیمې وې چې د هېواد اقتصاد ورسره کېده، د هېواد پرمختګ ورسره کوه، له بده مرغه چې توجه ورته به نه شوه. اوس هم که چېرته افغان حکومت یو څه دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دا ولسوالۍ د جنگ له ډګر څخه د خبرو کار او د پرمختګ په ډګر باندې بدله کړي، ممکن او خلکو ته دا روحیه ورکړل شي چې نور په جنگ باندې هیڅ هم نه کېږي، نور د وحشتونو هغه لړۍ باید پای ته ورسول شي، د خلکو انګیزه او فکر او د حکومت توجه او د دې تر څنګ هغه سیاسي کړۍ چې په زرمت کې حاکمې دي او همدا جنگ او دا تشدد د هغوی په ګټه باندې دی، د هغو ریښې غوڅول دا زما فکر باندې د دې ولسوالۍ د پرمختګ لپاره بخیل لري وي.
مننه لاروی صاحب. انجینر صاحب، تاسو سره کومه داسې لار شته چې حکومت لا هم فکر نه دی پکړی او کېدی سي زرمت محرومیتونه نه راوځي پکې؟
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب او مراد او لاروي صاحب ته اشاره ورته وکړه، دا خبرې دي چې هغه خو مخکې له مخکې نه چې یادوري دوی وکړه زه باید یو پیغو باندې بیرته وګرځم. هغه دا دي چې د زرمت کوم کوي مشران دي، یا هغه خلکو چې مشرانو چې خلکو ته منلي وو، یا علما د زرمتو چې خلکو کې ډېر منلي وو. زه به داسې وایم چې په ټول پښتنو کې یو دود ده چې هغه خپل دا مشرانو ته یا ملکانو ته او یا علماو ته ډېر احترام لري. نظر که داسې زه وایم چې ځینې قوانین د حکومت دي هغوی ته دومره درناوی نه لري لکه دا د ملکانو یا د علماو مشورې یا د هغوی فیصلې ته. نو زما په نظر باندې حکومت دې چې توجه نه وکړي، هغه مشران سه واقع دي که خلکو مشرانو یا علما چې نیک علماو یا خلکو ته منلي وو، حکومت هغو کسانو توجه نه وکړي. که حکومت دې کسانو ته توجه وکړي او له هغو خلکو سره مشورې وکړي، او موږ پښتانو ځینې داسې موږ دودونه رواجونه لرو سه نظر دی چې حکومت په قانوني موږ حل کړو یا کومه بله لاره ورته وسنجوو، نو هغه د دې خلکو او د دې علماو د دې مشرانو فیصلو باندې په اسانۍ سره حلېدای سي. نو زما په نظر باندې دا به ښه لاره وي چې تر څو هغه مشران چې په اوس په دې دولت کې د لس کلنه دوره کې بې برخې شوي دي، او یا هم علما چې له ظلمته وتلي دي، خلکو ورته توجه نه ده کړې، یو حکومت ورته توجه نه ده کړې، هغه خلک راولي له هغوی سره کښېني، له هغوی سره په دې مشکلاتو باندې وغږېږي او هغوی نه دا مشوره واخلي چې د دې مشکل د حل لپاره لاره څه ده، هغه ورته مشوره وکړي. زما په نظر باندې دا به تر ټولو عمده ښه لاره وي چې تر څو دا مشکلات په اسانۍ سره حل کړي. دا زما نظر دی.
مننه له تاسو ټولو نه چې راغلی او زموږ سره د ځوان فکر په بحث کې ګډون وکړ. کور ما باندې
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.